شن به د سنبولي دریمه د اگست 25مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تر وبجو په منځني څه په 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې خبري شي. زموږ خبرونه د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شي بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار کړی او ویلي دي چې د اسلام آباد او واشنگتن د روابطو شکیدل خورا مهم دي. د شاه محمود قریشي د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته درکو. تمره چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د تحسن ولاړې خیمې نن په کابل او ولایتونو کې ټولې شي. د افغانستان او آیرلند د شلو ورونو کرکټ لوبه د باران له امله ونه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د شمالي کوریا سفر لغوه شو. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانی به نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته تحسن خیمې ټولې کړې. امنیه قمندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو مخې ته د تحسن خیمې له اجازه پرته او په غیر قانوني ډول درول شوي او څوک حق نه لري چې په دې ډول د انتخاباتو بهیر ته خنډ پیش کړي.
ما میریم خیمه را میوردانیم. البته قمانده متراس بر ما
دوی مشتعمر شوی چې د خیمه ټول کړو. پولیس په لوسلو پرته خلاص پر او ډنډو سره د خیمه د ټولولو لپاره ورشي. د کابل امنیه قمندان له اعتراض کوونکو غوښتل چې د پولیسو په مقابل کې دي له زور او تشدد کار نه اخلي. تحسن د یو شمېر کسانو چې نمونه د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته ایستل شوي دي پلویانو پیل کړي دي. تمه ده چې نن به په هغو ولایتونو کې هم د تحسن خیمې ټولې شي چې هلته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر مخې ته درېدلې دي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوڅېدل. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې په دوشي کې به له خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي.
پایو غونډه چې وسی او پر دې باندې وزغیږي چې څنګه ولس کولای شي چې راپور سي روان حناتناو وایي د جګړې پر شکیل اړخونه باندې فشار او چې نور هغوی له جګړو خلاص واخلي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
بسم الله وطن روسیا تکړه چې د حرکت اشپژغړي چې په سالنګ کې د هوا د خرابوالي له امله ناروغه شوي وو له روغتون رخصت شوي او شدي. د هلمند د سولې حرکت غړي د اسد په 19 منېټه له کابل د بلخ پر لور روان شول. د افغانستان او آیرلند کرکټ مسابقه پروند باران د بریدو له عمله ونه شوه. د افغانستان لوبډلې له آیرلند سره د شلووریز کرکټ د دې لړۍ لومړی او دوهمه مسابقه ګټلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې بلل شوې.
تاسو ته او اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاوو مبارکي وایم.
فرید هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکي دوشنبه، چهارشنبه او جمعې په ورځو د آیرلند له لوبډلې سره د وی ورځې درې مسابقې لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. د ډونالد ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې پیونګیانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12مه په سنگاپور کې سره کتلی وو. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلی ټرمپ وویل چې د پیونګیانګ اټومي پروګرام یې تر ډېره بریده حل کړی او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې متحد ایالات د کوسوا او سربیا ترمنځ د ځمکې له تبادلې سره چې د دواړو هیوادونو لانجه پای ته رسولی شي مخالفت نه لري. بولټن پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د ازادي راډیو د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل چې د امریکا سیاست دا دی چې دواړه حکومتونه د لانجې د حل لپاره په خپلو کې موافقه ته رسیدلی شي امریکایي مخالفت نه کوي. کوسوو د 2008 میلادي کال په فبروري کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه، خو د سربیا حکومت لا هم په کوسوو کې د خپلواکي خلا هم کوسوو د خپلواکي واد په توګه په رسمیت نه پیژني. دې لانجې په اروپایي ټولنې کې د دواړو هیوادونو غړیتوب له خنډ سره مخامخ کړی دی. د روانې میاشتې په پیل کې داسې راپورونه خپاره شول چې سربیا او کوسوو د دې لانجې د حل لپاره د سرحدي تغیراتو په اړه بحث کړی. او روسي خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت او باید هیر نشي. مرکل پرون له ګرجستانه د ارمنستان پلازمینې ایروان ته ورسېده. د جرمني صدر اعظم د قفقاز درو هیوادونو ته په سفر وتلې ده. مرکل پرون په ارمنستان کې هغه یادګاری ځای ته ورغله چې د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د وژل شویو ارمنیانو په یاد جوړ شوی او د ارمنستان خلک د ارمنیانو د قتل عام چلی ورته وایي. مرکل دې چلی ته د ګلانو ګیړې کې شوده. د ارمنستان خلک وایي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکی عثمانیانو د امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې 1.5 میلیون ارمنیان ووژل شول. ډېر هیوادونه د ارمنستان د خلکو د دې ادعا ملاتړ کوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له واشنگتن او کابل سره پر شو اړیکو ټینګار کوي.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا چاہیے.
د شاه محمود قریشی د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د غزنی ښار د کورونو تلاشي پیل شوه او د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې بمباری شوه. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې سیل خلک بوړي.
باران تقریبا د سلونی بجو نه شروع تر پنیم پورې باران وشو. ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دی د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د سولې مسله چړل شوې او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام کې د کابل لیوی اوسیدونکو سره شغیدلې.
ساته د بو کم شوې ده په کوشش کې مونږ استفاده کوو چې ضرورت میګین اسرافونی شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل هیواد باید له امریکا سره ښه روابط ولري او د دې لپاره باید په افغانستان کې د امریکا حضور ته متوجه شي. د امریکا په اړتیا او ځان وپوهوي او خپل لومړیتوبونه هم ورمخکې کړي. قریشی له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو ښه کول ډیر مهم دي. د دې څرګندونو جزئیات د فرشتي جلال زئی پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستان سره د خپلو اړیکو ښه کول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ویلي چې پاکستان باید له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په افغانستان کې د امریکا د حضور پر اړتیا او اهمیت وپوهیږي.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا.
موږ باید د امریکا پر خواهشاتو وپوهیږو او هغوی باید زموږ پر اړتیاو خبر سي. دا رابطه یو اړخیزه نه ده، دا دو اړخیز تعلق دی. په دو طرفه تعلق کې چې هدف ګډ وي تاسو دواړه یو بل درک کولای سئ. موږ به یوازې د پوهیدو هڅه نه کوو بلکې د څه ناڅه پوهولو هڅې به هم کوو. د پاکستان د مخکنیو حکومتونو او کابل ترمنځ په وروستیو دوو لسیزو کې د لانجې تر ټولو عمده مسله د افغانستان له ادعا سره سم په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت او له هغه ځایه په افغانستان کې د حملو تنظیم دی، خو پاکستان دا تورونه په مکرر ډول ردوي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او سولې په تامین کې د رول لوبولو لپاره به موقع ته ګوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سنبلې په 14مه نیټه پاکستان ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مایک پومپیو د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او له هغه سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د فعالیت یادونه کړې او ټینګار یې ورباندې کړی چې د تروریستانو پر ضد قاطع عمل وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون وویل چې د خان او پومپیو په ټلیفوني خبرو کې دا مسله نه ده مطرح شوې. قریشی ومنله چې پاکستان نور د غربي نړۍ محبوب هیواد نه دی. هغه وویل چې په نړۍ کې نوي سیاسي اتحادونه رامنځته شوي، له دې امله پاکستان باید نوکونی سي او پر هغوی ځان وپوهوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي او افغان چارواکي لمن دي چې د پاکستان له نوي حکومت سره به روابط ښه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د غزنی د ښار په څنډو او یوشمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو خبرونه خبره شوي، خو په هغه ولایت کې چارواکي ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د ښار او شاوخوا سیمو د امنیت ټینګولو جوګه دي. د غزنی د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په ښار کې د تلاشي او تصفیه عملیات بیا پیل کړي او وسلوال طالبان نشي کولای چې په سیمه کې پرمختګ وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی په شهر کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلاشي او تصفیې عملیات لسره پیل شول. د غزنی چارواکي وایي د اختر په دروي ورځو کې د عملیات درېدلې ول. د غزنی د والی ویاند عارف نوري پرون ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی د مرکز ټولې سیمې به په نوبت کور په کور او کوڅه په کوڅه تلاشي سي. نوري وویل وسلوالو طالبانو پرون د شهر په څنډه کې پر یو شمېر کلیو حمله کړې، خو هدف نه چې د نوري په وینا غالبا د غزنی شهر په شاوخوا کې د پروتو کلیو نیول و نه رسیدل. دوی د دې توان نه لري چې د غزنی پر شار یا کمربندی پوستو حمله وکړي، ځکه زیات شمیر ملي اردو او پولیس په شار کې او شاوخوا کمربندونو کې ځای پر ځای شوي دي. وسلوالو طالبانو د اسد په 19 پر غزنی شار ډله ییزه حمله وکړه. په دې خونړۍ حمله کې د غزنی شار ډېری برخې ویجاړې شوې او سلګونه کسان یې قرباني شول. په غزنی شار کې لا هم ټلیفوني شبکې منظم فعالیت نه لري او خبريالان نشي کولای چې حتی د شار په شاوخوا سیمو کې آزاد تګ راتګ وکړي. د غزنی والی په ورستیو کې خبريالان ته وویل چې پر غزنی شهر په حمله کې بهرنیو استخباراتي کړیو لاس درلود. والی ټینګار وکړ چې که د شهر د امنیتي کمربندونو د ټینګولو لپاره اضافي امنیتي ځواکونه وروانستول شي، د بلې فاجعې د رامنځته کېدو امکان لري نه دی. د غزنی شهر هغه اوسیدونکو چې ازادي راډیو خبري ورسره کړي، پر شهر د وسلوالو طالبانو د حمله د امکان لامله اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې د شهر شاوخوا امنیتي کمربندونه ټینګ کړي.
د غزنی په شهر کې د کورونو تلاشي پیل شوې ده. پر دغه شهر تر اختر مخکې د طالبانو د برید پر مهال د راپورونو له مخې شاوخوا زر تنه ووژل شول. افغان امنیتي چارواکي وایي چې اکثر تلفات طالبانو ته اوښتي دي. په غزنی کې تمکی شو او د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ ته مخه کوو. افغان هوایي ځواکونو د غزنی په قرباغ کې 14 طالبان وژلي دي او دا عملیات پرون شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی دولتي چارواکي وایي دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په هوایي بمبار کې وسلوال طالبان وژل دي. دا ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل د جمعې په ورځ تر غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د یاد ولسوالۍ مرکز ته چیرمه د قلبي او کراچي په سیمه کې پر وسلوالو طالبانو بمبار کړی دی او 14 تنه یې وژل دي.
وسلوال مخالفینو یو هاوی ډول ټانګ چې له چاودېدونکو موادو یې ډک کړی وو او نورې وسلې هم پکې بار وې. غوښتل یې چې خپل وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته څیرمه په کلبې او کراچه سیمه کې اکمالات کړي. څلور عددې موټر سایکلونه هم چې د پښته د وسلوالو ورسره سپاره وو د افغان ځواکونو لخوا د کافي معلوماتو پر بنسټ باندې تراشه شوي دي چې په ترڅ کې پانګ او څلور موټر سایکل د وسلوالو مکمل له تجهیزاتو سره له منځه تللي. په دغه پېښه کې 14 تنه وسلوال هم وژل شوي.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ له تیرو څو ورځو څخه د وسلوالو طالبانو تر سختو جګړو لاندې د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا 14 طالبان د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو، خو نړیوالو چاپي خبرونو پر جګړې تمرکز نه دی کړی. د افغانستان د سولې پر هلو ځلو یې تمرکز کړی دی او په دې ارتباط یې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان څرګندونې راخیستې دي چې په روسیو کې وویل چې په افغانستان کې سولې ته هیلې زیاتې شوې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د فم په 3.5 نیولای شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنکسی کتنه کوي
فارن پالیسی خبرونی د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي او د افغانستان پر امنیتی وضعیت د هغې په تاثیر مقاله لیکلې ده د مقالې لیکوال د شنونکو پر ارزونو او د امریکا دفاع وزارت د یو رپورت په اساس لیکلي چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي تر اعلان یو کال وروسته داسې نخ کاری چې واشنگتن دی د افغانستان د باثباته کولو او د طالب اورپکو د ځپلو هدف ته نږدې شوی وي خبرونی د پینټاګن د چارواکو خبره راخیستي چې هغوی بیا ویلي ډیر کارونه موثر تمام شوي د بیلګې په توګه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر ښه وخت دی نیکلسن د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په جون میاشت کې ټینګ شوی اوربند او هم په جولای میاشت کې له امریکایي چارواکو سره د طالب مشرانو خبرو ته اشاره کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې له طالب مشرانو سره لیدلی وو خو وړاندې په مقاله کې ویل چې په افغانستان کې دننه وضعیت بل ډول دی دا چې طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري او هم د سیګار ادارې د تازه رپورت په اساس د ملکانو مرګ ژوبلا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده اخو فارن پالیسی دا هم لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه سخت بریدونه کړي چې سلګونه ملکانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده د مخالی لیکوال په اړه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د امنیتی پروګرام لستر سلاکار شیس جونز سره هم خبرې کړې دي جونز د خپل تحلیل په یو برخه کې ویلي چې متحده ایالاتونه په دینه دي توانیدلی چې د پاکستان چلند بدل کړي او دا د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي یو ستونزمنه برخه ده ډیر افغانان د جګړې ختمېدو ته چمتو دي خو آیا سیمه هم چمتو ده دا د اکونومیست مجله د یوې مقالې عنوان ده د مقالې لیکوال لمړی د افغان ولسمشر لخوا له لوی اختر مخکې له طالبانو سره د اوربند اعلان ته اشاره کړي او ویلي دي چې دا سخکاري طالبان لنډمهالي اوربند او د بندیانو د خوشی کولو لپاره چمتو وي که څه هم د دې ډلې مشر هبت الله اخندزاده کومه دلچسپي نه ده ښکاره کړې د مقالې لیکوال ویلي چې عادي خلک د سولې ټینګښت ته چمتو دي خو امریکا چین امریکا روسیا او امریکا ایران لا هم سره لانجې پالي لدی سره د اکونومیست مجله په دې مقاله کې د افغانستان د چارو امریکایي کارپو بارنت روبن خبرې هم راخستی دي روبن اکونومیست ویلي چې سوله د ټولو سیمه ییزو قدرتونو په ګټه ده د بیلګې په توګه هغه یادونه کړې چې چین د یو کمربند یوې لارې پروژې لپاره په افغانستان کې د ثبات راتلو ته اړتیا لري او د هند لپاره هم افغانستان اروپا او آسیا ته د رسیدو لار ده او بلاخره روبن اکونومیست ویلي چې بې ثباتۍ هم په افغانستان او هم په پاکستان بد اغیزه کړې ده
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې تیر ورځ د سختو بارانونو له امله سیلابونه بهیدلې چې یو شمېر کورونه یې وړي او یو لستنه یې وژلې دي په دې اړه له کونړه روحل انوري راپورټ لري
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اړوند د درین او هلګل درو کې تیر مازیګر توپانی باران نشوي چې سیلابي څو کورونه ځان سره بخړو وبو له هوکړي او پکې د یو لسو کسانو ژوند اخستې ده د سیمې او تن اوسیدونکو تیر شپه 9 بجې ازادي راډیو ته ویل
باران تقریبا د سلورنیو بجو نه شروع تر پنیو پورې باران وشو دا غازی آباد په صحنه باندې وشو ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دا د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي یو سره د پامیل ټول پلار او بچی ټول راوړي دي سره د ښځې سره او بلې چې دا غیم ریری دي دوه ریری ول راوړي یو ماشوم بیا د کتر علاقې دا غیر راوړي ټول یو لس نفر ته تعداد ورسېد دو. او عمر یې د اوبو نه رسېدل شوي دي که پیژنې کریم جان ملک ورته ډېر مشهور سړی ده
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم هم د شنبې پښپه ازادي رادیو ته په غازی آباد کې د سیلابونو دراوتلو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو د اړولو خبر تایید کړ او وی ویل
په غازی آباد ولسوالۍ کې سیلابونه راوتي چې د تندر لیدو له امله په خلکو ته د ستر زیانونه اوښتي دي لومړی معلومات چې موږ ته رسېدلي په دغه کې یو لس کسه شهیدان دي چې زیاتره د یوې کورنۍ دي خلکو تقسیم درانه مالی زیانونه مو اوښتي پو د زیانونو کار معلومات راوړي.
د یادونی ور د چې نورستان او کونړ هغه غرنی ولایتونه دي چې پکې اکثره بارانونه په سیلابونو بدلیږي او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي، او له کومې ورځې چې په کونړ کې د ځنګلونو وهل پیل شوي له هغې وروسته سیلابونه هم زیات شوي دي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي د لوی اختر په دریو ورځو کې 14 تنه د کانګو په نوم په ناروغي اخته شوي او تر اوسه یو تن وژل شوی دی. په کابل کې د انتانی روغتون سرطبيب ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه شمېره نور هم لوړه شي. تر دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو یا د وینې بهاوونکې طبي ناروغۍ خپرېدو ته اندېښنه ښودلې وه. له کابل نه نجس اپی راپور لري.
روغتیایي چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې له دوی سره د کانګو وژونکي ناروغۍ 14 پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې د انتانی روغتون سرطبيب ډاکټر مراد مموزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه شمېره نوره هم لوړه شي. نوموړي وویل د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانګو وژونکي ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
او څو ماشومان په صحت طفل کې هر چې د هغوی دوه مرګان ویلي هغوی هم په مشکوک ونې په حالت انتقال کې و. خو چون د کانګو د غټانو دپاره یوازنی مرکز یا سنټر چې په هغې اصطلاح باندې زمونږ انتاني شفخانه ده چې هغوی دپاره مونږ خاص تدابیر نیولې دي، دوا او د کیټو د تمام تدابیر عملته ټول شفخانه کې دي. او د ماشومانو دپاره مونږ په صحت طفل یا د اندرا ګاندي په شفخانه کې هلته مواد ایزولیشن ایجاد کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو یا د وینې بهوونکې طبې له خپرېدو اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 209 څلوېښت تنه د کانګو په ناروغۍ اخته شوي چې له امله یې 34 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې تېر میلادي کال په افغانستان کې د کانګو تبې 215 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دغې شمېرې 50 تنو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د وینې بهوونکې تبې یا کانګو ناروغۍ د کنې له لارې د څاروي د ذبحې پر مهال او یا له ذبحې وروسته د میکروبي وینو په تماس سره انسانانو ته انتقالیږي. په ورته وخت کې ډاکټر عتیق الله مشفق د دغې ناروغۍ په تړاو داسې وویل:
دا په دې ناروغۍ اکثرا هغه کسان اخته کیږي چې هغوی د دغه حیواناتو سره خصوصا پسونو غواګانو بزو سره سر و کار لري. قصابان دي اکثرا، ویترینریان دي، او هغه څوک چې مالداري کوي او هغوی ورسره د حیواناتو سره سر و کار لري دوی ورته ډېر مساعد دي، یعنی دوی له طریق نه ډېر انتقالیږي.
د کانګو د ناروغۍ نښې شدید تبه او عضلاتو درد، د سترګو سوروالی، له رڼا څخه ویره، زړه بدوالی، کانګې، د ګیډې درد او نس ناستی دي چې د ډاکټرانو په وینا که چیرې دا ډول علایم په چا کې لیدل کیږي ژر تر ژره دې نږدې روغتیایي مرکز ته ځان ورسوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه د امریکا یو شمیر بندیزونو ته په عکس العمل کې ژمنه کړې چې له چین او ایران سره به هڅې زیاتې کړي چې په نړیواله سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر د چلند مخه ونیسي، په ځانګړې توګه د تیلو په پلور او پیر کې. په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له نړیوالو چارو مجلې سره د اګست په 23 نیټه په مرکه کې ویلي وخت را رسیدلی چې له خبرو د عمل پر لور وخوځېږو او د ګډې راکړې ورکړې لپاره له امریکایي ډالر کار وانخلو او بل بدیل ولټوو. دا خبره روسي خبري اژانسونو راپور کړی ده. روان کال امریکا پر ایران یو شمیر بندیزونه لګولي او دغه هیواد هم د روسیې غوندې غواړي له امریکایي ډالرو کارولو ډډه وکړي چې په نړۍ کې د تیلو، مسو او نورو مهمو توکو په برخه کې د راکړې ورکړې اصلي پیسې ده. دواړه ایران او روسیه د تیلو لوی صادرونکي دي چې د تیلو صنعت او صادرات یې د امریکایي بندیزونو هدف ګرځېدلي. چین له کلونو راهیسې غوښته چې امریکایي ډالر د نړیوالې پیسې په توګه ونه کارول سي او اوس له امریکا سره په سوداګریزه مبارزه بوختي او دواړه لوري د یو بل پر صادراتو تعرفې وضع کوي. په ځینو مواردو کې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره د چین پیسه ایوان د یو بدیل په توګه وړاندې سوی. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په دې وروستیو کې ویلي چې یو شمیر هیوادونه غواړي د تیلو او نورو توکیو د راکړې ورکړې لپاره د امریکایي ډالر پر ځای یوه بله پیسه وکاروي. همداراز تیر کال ترکیه او ایران یوه موافقه لاسلیک کړه چې د سوداګرۍ لپاره به له خپلې پیسې کار اخلي. په دې وروستیو کې د امریکا اړیکې له ترکیه سره هم ترینګلې سوي دي. له دې سره چې په نومبر میاشت کې به د ایران پر تیلو د امریکا بندیزونه عملي سي، ایران له نورو هیوادونو سره د نورو پیسو کارولو په اړه موافقې لاسلیک کړي دي. تهران اوس مهال له روسیې سره په دې برخه کې خبرې کوي چې په سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر پر ځای باید خپلې پیسې وکاروي. له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تیر کال له غونډې وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وویل چې په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر نه کارول د امریکا د بندیزونو ښه ځواب دی. د روسیې مشر ته وویل چې د امریکایي ډالرو ترڅنګ د نورو پیسو کارول به امریکا یوازې کړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د امریکا بندیزونه دا ښکاروي چې د نورو هیوادونو پر اقتصاد د خپلې حاکمې پیسې له کبله ډېر اغېز لري. نور بیا وایي چې ډالر د یوې وسلې په توګه پر واشنګټن بیرته کارېدای سي، ځکه دا پیسه ښایي په نړۍ کې خپل اهمیت له لاسه ورکړي.
لنډ خبرونه. تمه ده چې د انتخاباتو د خپلواک میسون د مرکزی دفتر په کابل کې او په ولایتونو کې مخې ته د تحسن ولاړې خیمې نن ټولې شي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوځېدل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکی اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. او د جرمني سر ریاست انګلا مرکل وویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت و او باید هیر نشي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د سهار له وود ماښام تر اوو بجو پورې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدلای شي. د دې خبری مجلې ورسیو تر رسیدلې یو له خبری برخې د پروګرام برخې ته مخه کوو. د شمن رنگونه په پروګرام کې د کابل لوی اوسیدونکو سره شخېدلې.
دا ژوند رنگونه